قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د ورځې 3 بجې دی په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان سرخار کابل کې څلور ورځې لوی جرګه د سختو امنیتی ګامونو ترمنځ دوام لري په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د درون برید کې ځایی طالبان شپاړستانه وجل شوې دي خو په سر کې به د حسیب شهید ناد د سات تازه خبرونه واورو
لومړی هم د مهمو خبرونو سرکې کې په کابل کې څلور ورځنی دودیزه لوی جرګه د سختو امنیتي تدابیرو سره روانه ده. سویلي وزیرستان په غریزه سیمه کې د امریکې د بي پیلوټه الوتکو په بریدونو کې شپاړس وسوال طالبان وژل شوي دي او د بشري حقونو فعالان وایي په شام کې د پاس بیل شویو یاغیانو سره د سرخر دمشق ته نږدې د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکزي دفتر برید کړی. پورا خبرونه واوري په کابل کې د افغانستان قومي او سیمه ایزو مشرانو دودیز لوی جرګه پیل شوې ده. جرګې ته افغان ولسمشر حامد کرزي په خپل پرانستون کې وینا کې وویل چې د افغانستان راتلونکي په اړه باید دوی ولسمشر ته سلا مشورې ورکړي.
افغانان سوله غواړي، به شک چې غواړي، په ټول افغانستان کې غواړي. دا چې دا سوله څنګه وکړو، په څه ترتیب دا مورکو، ته چا سره وکړو، د طالبانو سره خبرې وکړو، که زموږ د ګاونډي هیواد ورور هیواد پاکستان سره خبرې وکړو، که رشا سره خبرې وکړو، دا داسې مسله ده چې تاسې د افغانستان د خلکو استازي پر دې مشوره راکولی شي. دا ستاسو صلاحیت دی په حقیقت کې چې د افغانستان دولت ته مشرانو کې تاسې هدایت وکړي چې زموږ د نظره د سولې پروسه په دغه ترتیب باید مخته ولاړ شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وو د لوی جرګې لپاره په کابل کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د جرګې کې صد پاسه 2000 غړو برخه اخیستې او د افغان امریکا سره د همکارۍ په تړون او د لسو کلونو جګړې نه وروسته د طالبانو سره د روغې جوړې پر خبرو اترو باندې بحث کیږي. د امریکا بي پيلوټه الوتکو له افغانستان سره نږدې په قبایلی سیمه کې دوه توغندي وشتې دي چې لږ تر لږه شپاړستنه مشکوک وسوالې وژلې دي. په جنوبي وزیرستان کې خوفیه ادارو او پولیټیکل انتظامیې مشال راډیو ته وویل چې دوه توغندي د شپې شاوخوا 11 بجې د بابور په سیمه کې ولګېدل. دغه توغندي د سیمه ییزو په وینا د طالبانو د دوه قوماندانانو مولانا سلام او مولوي مخلص مرکزونه په نښه کړل او شپاړستنه یې ووشل. یو شمېر سیمه ییزو مشال راډیو ته وویل چې په شپاړس وژل شویو کې مولانا سلام او مولوي مخلص هم شامل او یو عرب د ابوظبیان په نوم هم په دې بریدون کې وژل شوی دی. ځایي طالبانو د بریدونو پخلی کړی دی او څرګندوي چې په دې بریدون کې ډېر رس طالبان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی دی چې پښتانه ترهګر نه بلکې سولیز او امن خوښي خلک دي او د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې دوی هڅې خکل کړی شي بي. دا خبره خغلی کوثر تیر ورځ د پیښور پوهنتون د سیاست د څانګې لخوا د ترهګرۍ په اړه د یو نړیوال کانفرنس نه وروسته کړی دی.
یہ علاقہ دانشوروں کا ہے، یہ علاقہ
دا د پوہانو او امن سیمہ دا د دیسی می دخل کو ډیر درانا روایت دی او په ادب شاعری او په نورو ډیرو میدانونو کې دلته ډیر غټ غټ خلق پیدا کړی دی. په دی وجہ نړۍ په دی خبرول پکار دی چې پښتانه امن خوخی دی او خپل روایت لرون کې خلق دی او هسی د ترګری په معاملې کې خپل کړی شوی دی او دوی ترګر نه دی.
ایسے معاملے میں پھسایا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے.
د مشال رادیو د خبريال د وینا سره سم په دې کانفرنس کې د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې پښتنو ته په زیانینو د دې په سببونو او یو شمېر نورو موضوعاتو مقاله وړاندې کړل شوې. مشال رادیو نه د ریسات خبرونه اورې د یو کال د خبرو اترو نو روسه آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د یو سلو سلور دیرش میلیونو ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. دغه خبرې اترې په افغانستان کې په بانکونو کې د درغلیو نه وروسته اورېدل کیږي. آی ایم ایف د دغه هیواد لپاره د پور ورکولو پروګرام ځنډولی و چې لامل یې په کابل بانک کې د بد انتظامی ښودل شوې ده. کابل بانک د دغه هیواد تر ټولو لوی مالیاتي اداره و چې پکې په میلیونونو ډالره درغلي او خلکو ته داسې پورونه ورکړل شوي و چې حساب یې نو معلوم. آی ایم ایف ویلي دی چې افغان حکومت اوس د پورونو د بیرته اخیستو او په مالیاتي نظام سمولو کې پرمختګ کړی دی او د هغه پیسو واپسي ګړندې کړې ده چې د کابل بانک نه پټې شوې وي. د آی ایم ایف چارواکو ویلي دی چې دوی به 900 میلیونو ډالرو لمړنۍ قسط زر تر زره جاری کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن یو تړون اعلان کړ چې لمخې به یې په استرالیا کې د امریکا پوځي شتون پراخ شي. ولسمشر باراک اوباما دا اعلان نن د استرالیا په مرکز ګانبیرا کې د دغه هیواد له وزیر اعظم جولیا ګیلارډ سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړ. د تړون لمخې به د راتلونکي کال له پیل څخه د امریکا شاوخوا 250 تنه سمندري پلي ځواکونه د استرالیا په شمال کې ځای پر ځای شي او د 15 کلونو په موده کې به یې شمیر 2500 تنو ته پورته شي. د امریکا ولسمشر وویل چې د دوو متحدانو ترمنځ د پوځي همکارۍ په زیاتېدو سره به د آرام سمندر په ټولو سیمو کې امنیت غښتلی شي. ویل کېږي چې د امریکا او استرالیا د پوځي همکارۍ دا تړون په آرام سمندر کې د چین د نفوذ د زیاتېدو په مقابل کې رامنځته شوی دی. ټاکل شوی و چې ولسمشر باراک اوباما به د زیارت په ورځ د استرالیا پارلمان ته وینا وکړي. د بشری حقوقو فعالان وایي چې په شام کې د پوز نه بیلو شو یو یاغیانو سرخر دمشق ته نږدې د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکزی دفتر برید کړی دی. رپورټونه وایي چې د شپې په دغه برید کې د هاراستا د دغه مرکز یو برخه له منځه تللې ده. د سوریې د هوایي ځواک استخبارات د دې هیواد د دولت یو له ویرونکو ادارو څخه ده چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد یې د مظاهرچیانو په ځپلو کې لاس لرلی دی. دغه برید مخکې له دې وشو چې شام ویلي دي چې د عربي ټولنې د بهرنۍ چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې بچي د مراکش په سرخر رباط کې جوړیږي برخه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ په سر کې عرب لیگ په شام کې د حکومت ضد مظاهره چیانو پر وړاندې د حکومت د زور زیاتی او پوځي عملیاتو لامل د دغه هیواد غړیتوب ځنډولې دی. او امنیستی انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې په نړۍ غږ کړی دی چې باید په آذربایجان کې د بشري حقوقو نه سرغړونه هیر نه کړي. دغه راپور چې د یو داسې سپرلی چې غوټې پکې نه دی ګل کیږي د سرخط لاندې خپور شوی دی چې ویل شوی دی چې په یاد شوی هیواد کې شخصي ازادۍ د پخو لاندې شوی دی او د روان کال د مارچ په میاشت کې مظاهرو د راپارېدو نه وروسته یو شمېر مظاهره چیان د اپوزیشن غړي جیلونو ته اچول شوی دی. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
قدر منوریدونکو د حسیب شهید نمو د رواني غړې په اولنې برخه کې خبرونه واوریدل. ز منور شابه په دې غړې کې تاسو قربایم په دې کې به دا ریپورتونه واوري. په کابل کې څلور ورځې لوی جرګه دوام لري. د جرګې تخپل افتتاحي وینا کې ولسمشر حامد کرزي هیواد کې د جوړجاړي په حق لویل
مجبود خپل همسایګانو سره په خبري کې
د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې ډرون برید شپاړه ځایی وسلوال وجلې دي او د پاکستان پارلیمان د ښځو د حقونو د ساتنې بل منظور کړی. په دې حق لا د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي سمر من الله مشال ریډیو توای
خلکو کې لږ غوندې آگاهي راش. حکومت هم دا ضروري ګڼي چې جبري ودونه چې کېږي په زنانو باندې نو دا کینې حکومتي لړۍ باندې هم بد ګڼي.
دا او نور رپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. خوږ اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. دا خبرونه هر ورځ تاسو لپاره د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 8 بجو پورې دوام لري. رازو د دې غړې اولنی خبر ته د افغانستان سرخار کابل کې د سختو امنیتي ګامونو په منځ کې لوی جرګه دوام لري. دا جرګه چې پکې به د امریکا سره د اوږد مهاله تعلقات او په هیواد کې د یاغیانو سره د جوړجاړي په حق له خبرې کولې شي. ورته خپل وینا کې افتتاحي وینا کړې ده افغان ولسمشر حامد کرزي نو موړې وای
مجبود خپل همسایګانو سره په خبرې کې مجبود بلوی ټولن سره په خبرې کې او مجبود کوششونه کوو. خو دلته زموږ سره ترکیه ډیره مرسته کړې ده په دې باب چې موږ یې باید مننه وکړو. دلته زموږ سره عربستان سعودي خادم حرمین شریفین ډیره مرسته کړې چې باید مننه وکړو او موږ د دوی ګډون د دوی ملاتړ زموږ د دې سوري په پروسه کې غواړو. د حادثه قسم رسس موږ سره کیږي بهترینه د دوه دوه هیوادو د لارې چې موږ سره وسی او امریکا او نور هیوادونو چې پدې کې کوشش سره کیږي چې دا سول راسي زموږ ارزو دا چې دا ډېر په شفافیت کې را سره وکی او په ډېر واضح توګه را سره وکی چې د افغانستان خلک دا وویل چې دا کوشش څه دی. خو اساس پدې کوششو کې زموږ خپل ملي کوشش دی اساس په دې کوششو کې زموږ خپل ملي کوشش دی او زموږ کوشش زموږ د همسایګانو سره دی، زموږ د دوستانو په مرسته او زموږ د دوستانو په همکاري او یاري کې.
دا و د افغان ولسمشر حامد کرزی چې د لوی جرګې افتتاحي وینا کې د جوړجاړي په حق له خبرې کړې دي. دا وخت د کابل نه نیغ په نیغه زموږ همکار حمید مومند موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. حمید مومند صاحب، الله مو په خیر راوله.
مهرباني تاسو ته او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
حمید مومند صاحب، په لویه جرګه کې نن څه پرمختګونه شوي دي؟ مطلب په کومه ایجنډا خبرې شوي دي او څه پرمختګونه روان دي؟
ګوره، لوی جرګه خو نن د افغان ولسمشر حامد کرزی په وینا سره پرانستل شوه. هغوی د لوی جرګې اجنډا ځانګړې کړله چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه باندې به بحث کیږي او همدارس په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په ارتباط باندې به بحث کیږي او په دې ارتباط باندې به د جرګې ګډونوال افغان حکومت ته خپل سپارښتنې وړاندې کوي چې هغه په راتلونکي کې په څه ډول سره په دې برخه کې چلند وکړي. افغان ولسمشر خپل وینا پای ته رسولې ده. د هغې نه وروسته د جرګې لنډمهاله مشر چې اوس بیرته د جرګې د مشر په توګه وټاکل شو، حضرت صبغت الله مجددي، دوی هم په موضوع باندې رڼا واچوله او دوی دا مشخصه کړه چې په دې لویه جرګه کې به صرف په دغه دوو مسایلو باندې چې د سولې بهیر د امریکا سره ستراتیژیک اړیکې دي په دې اړه به خبرې کېږي. د دوی د وینا نو وروسته د لویې جرګې مشر وټاکل شو، د هغې مرستیالان وټاکل شول او همدارس د لویې جرګې دپاره منشي او د منشي مرستیال او همدارس ویاند وټاکل شوه.
حمید مومند صاحب، بخنه غواړم تاسو خبره مې قطع کړه، خو په دې لړ کې دا چې کومه دوه د ایجنډا غټ مهم نقطې دي، د دې لپاره کومې کمیټې هم جوړې شوې که څنګه؟
او زه دا خبره تر اتلم چې نو وسه ډوډۍ خوړلو او د لمانځه وقفه وا د وقفې نورو سبا لوی جرګه به تخپل کار پیلوي. دوی تقریبا سلويخ کمیټې په پام کې نیولې دي. دغه سلويخ کمیټو رئیسان به ټاکل کیږي او داغه د پاره به منشيان ټاکل کیږي. نو نن ورځ په ټوله ورځ کې د خپل تشکیلات بشپړوي او سر د سبا نه به د کمیټو په چوکاټ کې دغه دوه مسایلو په ارتباط باندې خپل بحثونه پرانیزي او بیا به د هرې ورځې د عمومي غونډې کې به خپل نظرونه دې ته وړاندې کوي. افغان مشر هم دې ته تقریبا خپل نظر څرګند کړ، د افغان حکومت موقف ورته څرګند کړ چې د امریکا سره دوی په کومو شرایطو کې د ستراتیژیکو تعلقاتو غوښتونکي دي. د هغوی یو سپارښتنه دا و چې د افغانستان ملي حاکمیت باید په پام کې وساتل شي، امریکایان باید د شپې تلاشي باید بنده کړي، د افغانانو د نیولو سلسله پای ته ورسوي او همدارس کوم زندانونه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او په تیره باید د امریکایانو لخوا اداره کیږي دا باید افغان لوري ته وسپارل شي. افغان ولسمشر په خپلو خبرو دا هم ویل چې دا ستراتیژیک تعلقات د امریکا سره په دا ډول غواړي چې د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ چې په کوم بنسټ باندې دا ډول اړیکې منځته راځي په هغو باندې نو دوی خپل موقف او خپل سپارښتنې د جرګې ګډونوالو ته وړاندې کړلې. نو نن به تقریبا د لوی جرګې ټول د ټولې ورځې کار چې دی هغه به د تشکیلاتو په ټاکلو باندې تیره شي او زیات ګمان دا کېږي چې دوی به دغه دوه مسایلو په اړه باندې اساسي بحثونه چې د کمیټو په چوکاټ کې پر مخ وړل کېږي دا به سر د سبانه پیل شي او چې دا به د څلور ورځو لپاره د بحثونه به روان وي او بالاخره به د جرګې په وروستۍ ورځ افغان ولسمشر به بیا لوی جرګې ته راځي او د لوی جرګې د غړو سره به خبرې کوي او لوی جرګه به خپل سپارښتنې د یوې اعلامیې په توګه باندې افغان حکومت ته ورسپاري او هغوی ته به خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. سوله امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه باندې څه ډول چلند وشي او همداراز د سولې د بهیر په اړه باندې چې د استاد رباني له وژنې وروسته کومې ستونزې ورکې منځته راغلې دي په دې ارتباط باندې افغان حکومت څه ډول یو سیاست او پالیسي
ډیر مننه مومن صاحب. قدر منوریدونکو، دا وو د کابل نه نیغ په نیغه مونږ سره د ټلیفون په لیکه زموږ همکار حمید مومن چې په افغانستان کې د لوی جرګې د روانو پرمختګونو په حق له او د اغه د سلور ورځو ترتیب په حق له مونږ سره خبرې کولې. دغه جرګه چې په کې به د امریکا سره د وګد مهاله تعلقاتو او په هیواد کې د اغیانو سره د جولجاړي په حق له خبرې کولې شي، د دې جرګې په حق له باندې ولسی خلک افغان ولس څه نظر لري؟ په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم د ولسی خلکو سره خبرې کړې دي، راځي چې دوی څه نظر لري.
از جان وحنه در قندهار ولسوالی داخل مرزا افغانان پر بره کندهاری هم پر علمان و روزگان دو منچکور پر پیدا مده بود پر گل افغانستان که جنگونه نسته در دو منچکور که جنگونه نسته نور که کنی مرزا خبر جنگونه نسته که
زمانم محمد افضل دی د کندهار شهر د شاه بازار سیدم کې موږ د مشرانو جرګلرو ولسی جرګلرو هغه نو د ولس نمائندگان دی ولې د غوسر داسې خبره نه کیږي نور خلک را بولي دا معلومی ده چې د خپل خلک یا بس اگر چې هغه ورته وای دی او کی ورسره کوي بس ورسره لسلی کوي
زمانم محمد ادریس د کندهار پونتون د 115 اول کال محصول اوس دا کسانو ټولې ژوند په دې خامخا مخور علمی شخصیتونه او د افغانستان اکیډمیک شخصیتونه راټول سي او دا کې به یو افغانستان ملت په ګټه به یو ډیره ګټوره پرېکړه وکړي
زمانم عبدالخالق خان د چونی اوسیدونکو زما په نظر دا لوی جرګه دا کرځي د خپل ځان د فار جوړي دلته د امریکایانو د وټلو سره د وخت هم پرکېش زما خیال دی د خپل وخت زیاتول لپاره یو بل دوره هم ځان کاندیدول لپاره په اصلاح وخت یېول لپاره د جرګه راغړی
دا وو د کندهار ولسی خلک چې د لوی جرګې په حق لای خپل خپل نظرونه وړاندې کړل د دې لوی جرګې په حق لا د ننګرهار ولایت عامه سره نظر لري او س ترې غواړي په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد د سوتنو نظرونه راټول کړي دي راځي چورته غوښ شو
زمانم نور الله د جلال آباد اوسیدونکو دغه لوی جرګه چې جوړ شوې دي مونږه ته دې خوشاله چې ملک امن راشي او نظام برابر شي جګړه او د خیانتکاران دا د منځ لاړ شي د افغانان پوګي خپل ملک او خپل وطن او دا خپل جوړي او خپل به ضرور جوړي دغه اډه چې جوړيږي د دې مونږه طرفدار نه و
مانو محمد جلال د ننګرهار د ولایت اوسیدونکو مو جرګین موږ هم د ارزو او د تمه لرو چې هیڅ باید سر موافقت ښکار نه کی وړي ور نه کی ځکه دې اډه ورک له بس پوښي چې نورم ګډوډي جوړيږي
مانو خالو خان خلشواد او د لوی جګړه چې روانه ده امریکا د نظامی اډه پاکله موږ نو وایو چې امریکا دې باید دایمي اډه درته په افغانستان کې جوړ کړي افغانان ډیر غیرت من او شجاعت من خلق دی دی هیڅ کار پر دی لاس په افغانستان کې نه منی او نه منون کی دی
عبدالبصیر سباونی ما د ننګرهار اوسیدونکو کچيري د ستراتیژیک تړون چې د امریکای سره امضا کیږي په دې کې د غونډي هوادونو د پاکستان او همداسې د نور زمنګ ورته غونډي هوادونه چې دی ک په دغه تړون کې د غونډي هوادونو هغه ته شوشونه چې دوی د دې تړون نه لري هغه په پام کې ونیول شي ډیر امیدوارې ما چې د ګونډي هوادونو په تعلقاتو باندې هم اثر وکي او کچرته په پام کې ونیول شي نو د دې ډیره زیات اندېښنه شته چې زمونږ روابط په ګونډي هوادونو سره ډیر زیانمن کی او پراتونکو کې به نور ستونزې د همدغه تړون نه راځي چې
دا و د ننګرهار ولایت د جلال آباد اوسیدونکو چې د لوی جرګې په حق لای زمونږ د خبريال عابد باز محمد عابد سره خپل نظرونه شریک کړي
دا مشال ریډیو دا
بلخوا د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې ډرون جازونو 13 شپه بریټ کړي دي بلکې دوه بریډونه کړي دي چې پکې د ځای وسلوالو شپاړستانه وجل شوې دي ویل کېږي چې په دې بریډونو کې د مولانا سلام او مولوی مخلص مرکزونه په نخښه شوې دي د سیمینار د مشال ریډیو خبريال سلام مسعود راته په دې حق لنور تفصیل راکوي
د سولی وزیرستان په لره غریزه او کال په سیما بو برکشه به او بازه امریکایي الوتکو په لپسې دوا بریدونه وکړل او د ځایي طالبانو دوا مرکزونه یې په نقشا کړل چې په نتیجه کې په مرکزونه کې موجود شپاړه ځایي طالبان چې پکښې ځنې ورچنی ها شامل دي په اغاز ځای وواژل د خفیا ادارو او د ځایي پولیټیکل انتظامیات د چارواکو د وینا په مطابق دا بریدونه د شپې په 11 بجې او 20 ولاس بجې 15 منټه باندې ورشول په بریډونه کې 15 به او بازه الوتکو بار خوا خستا او د ځایي طالبانو د دوه کمانډرانو مولانا سلام او مولوی مخلص په مرکزونه یې اته توغندي وداغل دا زره یې زیاتوي چې د بریډونو په نتیجه کې دواړه مرکزونه بخي وسوځدل او د مولانا سلام مولوی مخلص او یو عربي ابو زبیان پر شامل ټول شپاړس کاسون وواژل شول چې زیات شمیر د تاریخ طالبان پاکستان د سنگشتیانو دای زئی طالبانو د بریدونو په خلای کړای دای د دوی یو ملګری د ټلیفون په تار مشال ریډیو تا وویل چې د وژلو طالبانو شمیره شپاړه سنا دیار لاس دا چې کوم د مسعود طالبانو سره تعلق لري. دا د هغه یادوي چې په دغه سیمه کښې د تېرې میاشتې په شپږویشتمه نېټه هم بې اوبازه امریکایي الوتکو برید کړی و چې پکښې د طالبانو د ځنو مهم کمانډرانو په شمول 15 کسان مړه شوي وو. خو د لرې سیمې په وجه د دې پېښې او مرګ ژوبلې رپورټ میډیا ته رسېدلی نه و. د یو بل خبر په مطابق په دغه شپه د سولي وزیرستان د لادا په سیمه کښې وسلوالو طالبانو د امنیتي فورسز د کرانه په چک پوسټ باندې د راکټونو برید وکړلی چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز یو سرتېری په هغه ځای مړ او بل زخمی شه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خپرونې اورئ. د پاکستانی ځواکونو مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر د پاکستان د صدر آصف علي زرداری سره ځان له ملاقاتونه کړي دي او ورسره یې د ملکی سلامتۍ او دوه اړخیزه معاملو په چارو خبرې کړي دي. دا چې دې ملاقاتونو کې نورې کومې اهمې خبرې وشوې، اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د ځنو څېړنکارو سره په دې حقله خبرې کړي. راځئ چې په دې رپورټ کې واورو.
د یوانې صدر نه جاری شوې خبر پاڼې تر مخه پرون د نهې په ورځ ماښام د امریکې سفیر کیمرون مونټر د ولسمشر آصف علي زرداری سره لیده کاته وکړه. خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ملاقات کې په دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې اترې وشوې. د دې نه وړاندې د پاکستاني ځواکونو مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی هم د ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړی و چې پکې یې د ملکي مجموعي امنیتي صورتحال او قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتونو سربیره د شمالي وزیرستان په اړه هم د خیالاتو بدلون وکړو. ملاقاتونو په اړه خبر پاڼې د نورو تفصیلاتو ورکولو نه ډډه کړې ده، خو ولې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان دې ملاقاتونو ته ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې نیمه ګنټه کې دننه دننه کېدونکي ملاقاتونو کې په ډېرو اهمو او نازکو چارو غور شوی دی. د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه او پوهان حسن عسکري مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دې ملاقاتونو مقصد د پوز او امریکې ترمنځ بعضې ګیلې مانې ختمول وو. دی وایي
دی چې صدر زرداری د هغې غلط فهمۍ لرې کولو کوشش کړی دی کوم چې د تیر څو ورځو راهسې په مطبوعاتو کې ګرځي. هغه خط چې ویلی شي چې ولسمشر په خپله یا په بل څه طریقه امریکې ته لیږلی و چې ګنې د فوز بعضې چارواکي د ده خلاف دي او امریکا دې د دې مخه ونیسي. اوس دا خبره هم ده چې کېدی شي دا خط حسین اقانی په خپله لیکلی وي او ولسمشر ترې نه وي خبر، خو بیا هم د دې د لاسه د فوز ډېرې ګیلې پیدا شوي دي. نو د فوزي سرلښکر سره ملاقات کې به د امنیت د چارو سره سره په دې اړه هم خبرې شوی وی.
ایک کی جو ملاقات ہے اس میں جہاں عام سیکیورٹی کے معاملات ہیں لگتا ہے کہ وہ ایشو بھی
دغه شان چکل. مشال ریڈیو د سیاسی او خارجہ چارو د یو بل کارپو شفقت محمود نا د دې ملاقاتونو په اړه او پختل نه غوي.
یہ جو ملاقاتیں ہیں ان کا محور وہ الیجڈ خط ہے جو کہ ملم صاحب کو پہنچایا گیا منصور اجاز کی ذریعے.
د دې ملاقاتونو مرکزی نقطہ هغه شکمن خط دے کم چې دو منصور اجاز په ذریعہ مائک مولن ته لیږل شوی وو. د خط کې ډیر داسې سیزون دی کم چې په ظاهره د پاکستان د ګټو په ضد وو او هغه کې داسې خبرې هم وې چې امریکا دې په پاکستان فوز دباو واچوي. بلدا چې د پلټنو خبره پکې هم شوې ده چې د دې هر څه باید تپوس کیږي چې دا خط چا لیکلی وو او دې لړ کې پاکستانی سفیر هم د امریکې نه واپس رابللی شوی دی.
د یادونې
وړ ده چې ولسمشر آصف علي زرداری سره د دې نه وړاندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د قومي اسمبلی سپیکر فهمیدا میرزا هم ځان له ځان له ملاقاتونه وکړو او ورسره د پخوانی خارجه وزیر او د پیپلز پارټۍ د اهم غړي شاه محمود قریشی د استعفان وروستو پیدا شوي سیاسي صورتحال باندې د خیالاتو بدلون وکړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
د پاکستان او هند د تجارت د سکتریانو په کچه کېدونکې دوه ورځنۍ مذاکراتو وروسته یوه مشترکه اعلامیه جاری کړې شوې ده چې پکې ویل شوي مستقبل کې د تجارت زیاتولو لپاره به دواړه هیوادونه سوداګرو ته په اسانه سره ویزې ورکوي او د تجارت حجم به په مستقبل کې $6 ته رسولې شي. د مشترکه اعلامیه کې نورې کومې مهمه خبرې شاملې دي، تفصیل یې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله په دې ریپورت کې راکوي.
پاکستان او هند خپل منځي تجارتی تعلقات ته وده ورکولو لپاره واګه سرحد لارې یو بل لارې دراتلونکي کال فروری پورې په کلاوولو اتفاق کړی دی. نوی دلی کې پاکستان او هند تجارت سیکرټرانو په کچ کې دونکي دورځنی تجارتی مذاکراتو د ختمېدو وروسته یو مشترکه اعلامیه جاری کړې شو چې پکې پاکستان او هند تاجرانو ته د یو بل ملک ویزې په اسانۍ سره ورکولو رضامندۍ ښکاره کړې شوې ده. په راتلونکي کې هند نه پاکستان ته بجلی ورکولو او پېټرولیم مصنوعاتو درآمد کولو به جایزه هم اخستی شي. او د لړکې د ماهرینو یو گروپ با امرتسر د لارې پاکستان ته 1500 میگاواټ بجلی ورکولو په طریقې کار غور کوي. اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې نان ټیرف خندان لري کولو لپاره پاکستانی تاجران به د هند ریګولیټری ادارو سره خبري اترې کوي. د پاکستان د تجارت وزارت د مطبوعاتو څانګې مشر عدنان منظور مشال ریډیو سره خبرو کې مشترکه اعلامیه په حق له ویل،
دا یو مشترکه اعلامیه ده او هند او پاکستان یو موقف لري. دوه ډلې دورځنۍ مذاکرات وروسته په دې سلا شوې دي چې نه صرف یو بل سره به تجارت زیاتول شي، بلکې د تجارت د حجم براتونکو درې کالو کې $6 ته رسول شي. د دې سره سره پاکستان به د هندستان تاجرانو لپاره خپل منډې خلاصوي او پاکستانی تاجران به هم خپل سامان هند ته د تجارت لپاره لیږلی شي. دا مذاکرات ډیر په ماحول کې وشو او ان شاء الله ډیر زر به د دې ښه نتیجې مخې ته راشي.
د پاکستان او هند ترمنځ تجارت د فائدو په حق لا د اقتصادي چارو کارپوه سید عادل ګیلانی وایي چې دوه ملکونو ترمنځ که تجارت زیات شي نو ظاهر ده چې تعلقات به ورسره هم ډیر ښه شي.
پاکستان او هند خو گاونډي ملکونه دي او گاونډي ملکونو سره خو خپل تجارت ښه ساتل پکار دي، او که دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتیږي نو پاکستان او پاکستانی تاجرانو ته به ډیره فایده رسی. بل خبره دا ده چې کله تجارت زیات شي نو دا شان به دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات هم ښه شي، او چې کله تعلقات ښه شي نو ظاهر خبره ده دواړو ملکونو ترمنځ دا کشالې به هم هوارې شي. نو زه دا وایم چې پکار ده چې دواړو ملکونو خپل منځي تجارت نور هم ښه کړي.
یاد دی چې دوه ورځنی مذاکراتو کې ګډون لپاره د پاکستان 15 رکنی وفد د روانې میاشتې په 14 نیټه نوی دلی ته تللی و چې مشري د تجارت سیکرټر ظفر محمود کولا. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر من اوریدونکو، د مشال په خبرونو کې یو بل کورنۍ ریپورت. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ قاف ګوند غړي دنیا عزیز لخوا هیواد کې د جنکو د قران سره ودول، په سوره کې ورکول او د میراث یا وراثت نه د محرومه کولو پر ضد بل منظور شوی دی. د بل تر لاندې به کومې کومې سزاګانې ورکول شي او نور څه تفصیل لري، په دې حق له اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر دا ریپورت راکوي.
د دې قانون تر لاندې به د ښځو د قرآن سره واده کوونکو او په سوره کې ورکوونکو ته به لږ تر لږه درې کالو پورې او زیات نه زیات اوو کالو پورې د بند سزا او د 15,00,000 روپۍ جرمانې سزاګانې ورکولې شي. دغه رنګ د میراث یا وراثت نه یو ښځه محرومه او په زور واده کوونکو ته به لږ تر لږه 15 کاله او زیات نه زیات 10 کالو پورې د بند سزا او د 10,00,000 روپۍ سزاګانې یا دواړه به یو ځای هم ورکولې شي. د دې بل په اړه مشال ریډیو ته د قومي اسمبلی غړي او د دې بل وړاندې کوونکو کی دنیا عزیز اویل چې دا بل په متفقه توګه د تیر نه پورز باندې د قومي اسمبلی نه په متفقه توګه پاس کړی شو، او د دې وروسته دا بل سینټ ته لیږل شوی دی، او د سینټ د منځوري وروسته به د صدر آصف علي زرداری ته لیږل شي، او د هغې وروسته به دا په باقاعده توګه یو قانون وګرځي. نو موري د دې بل په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
پاکستان میں کسٹمری پریکٹس چلی آ رہی تھی، ان کو کرمنلائز کرنے کا لا ہے.
دابل چکم دے دے کے پخوزو چکم ظلمنا پاکستان کے دڈیر مدی را سے را روان و اغا جرم گرزول شوی دی. اصل کے کلچے با پا زنانو ظلمنا کے دل نو خلق بوائل چی دا زمون کورنے مسئلی دی. اس دے قانون رستو با دا کورنے مسئلی نوی، بلکہ دا یو جرم دے او دا با دا سٹیٹ یا ملک ذمہ واری وی چی دے قانون ترلاندے حقیتا سزاگانی ورکڑی. دارنگ با پخپلا دے معاشرے نا پخوزو ظلمنا کے دل ختم شی. شي.
د بشری حقوقو د تنظیم مشر سمر من الله مشال ریډیو ته وویل چې د بل لقبلبا په خصوص ظلم کوونکو ته احساس وشي چې دا مسله اوس د قانون په لاس کې ده او دا رنګ ظلمونه په خپل ختم شي.
دا چې اوس بالکل منظور شوه دی چې د دې خپل په بالکل فائدې دی لکه خلکو کې لکوندې آگاهي راشي لکوندې چې ها حکومت هم دا ضروری ګڼي چې جبري ودونه چې کیږي یا نور چې داسې ظلم کیږي په زنانو باندې نو دا کینه حکومتي لړۍ باندې هم بد ګڼم.
د یادونه وړ ده چې د قران سره د خزې د واده کولو تشریح داسې ورکړې شوې ده چې خزه به په قران قسم پورته کوي چې دا به خپل ژوند به د واده دی روي او وراثت یا میراث کې به خپل برخه نه غواړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې دي. د حسیبه شهید نه تازه خبرونه لنډی زاورو.
په کابل کې سلور رزنی دودیزه لوی جرګه د سخت امنیتی تدابیرو سره روانه ده. سویلی وزیرستان په غریزه سیمه کې د امریکا د بی پیلوټا الوتکو په بریدونه کې شپاړس مشکوک وسوال طالبان وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي دي چې پښتانه ترهګر نه بلکې امر خوښي دي او د ترهګرۍ په ستونزه کې دوی هڅې ښکل شوي دي. د یو کال د خبرو اترو نه وروسته IMF یا د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان لپاره د 130 میلیون ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. بشری حقوقو فعالان وایي په شام کې د پوتس نبیل شویو یاغیانو د سرخر دمشق ته نږدې د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکزی دفتر بریک کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن یو تړون اعلان کړ چې له مخې به په اسټرالیا کې د امریکا پوځي شتون پراخ شي. او امنیستي انټرنیشنل په خپل تازه راپورټ کې په نړۍ غږ کړی دی چې باید په آذربایجان کې هم د بشری حقوقو نه سرغړونه هیره نشي.
داوا حسیبه شهید چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس تاسو پام راړو د کورنۍ او ورسپانو اداریو ته چې په اسلام آباد کې ورته زمون خبريالي انیلا خالد کتنه کړې ده او مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان اولس مشر آصف علي زرداري او د ترکمانستان اولس مشر قربان علي محمدوف یو په یو ملاقات کې د ترکمانستان، افغانستان او هند په مېز کې د ګیس په منصوبه په تیزه سرکار شروع کولو باندې سلا کړې ده. دین علاوه د معیشت، تجارت، ثقافت او د اطلاعاتو په شوبو کې د مرستې 15 نورو معاهدو باندې هم دستخطونه وشول. اداري لیکي چې د معاهدې د دې خبرو نه دا څرګندېږي چې د پاکستان حکومت ته د اولس د مسلو پورا احساس دی او د ترکمانستان سره د تعلقاتو په زیاتولو کې د هغې د مادني وسیلو نه پوره فائده اوچتول غواړي. دغه سي پاکستان هند ته باور ورکړی دی چې پاکستان هند ته په غوره ملک درجه ورکولو باندې کلک ولاړ دی او په دې حق له خپل کوششونه جاری ساتي خو هغوی د هم د نان ټیرف خندان ختم کړي. ادارې لیکي چې که حالات هم دغه سي پاتې شول نو د هند، افغانستان او د منځنۍ ایشیا سره په تجارتي تعلقات په ښه کېدو باندې به د پاکستان معاشي حالات ډیر ښه شي او کاردا چې داسې قسمه کوششونه دي جاری او ساتلې شي. جنگ رسپانا په خپل اداري کلی کې چې د ګل پروز د کرای د بجلی کرو پاوریدنې په دوران چیف جسټس افتخار محمد چودري په خپل ریمارکس کې ویلي دي چې د داسې کمپنیانو په وخت بجلی نه پیدا کولو په وجه د هغې بندیدل ضروری وو. حکومت د خپل عملداري جوړګي نو د بیلونو په حق لاسې قسمه مسله به نه وي. چیف جسټس زیاته کړه چې که حکومت په سم نیت کار وکړي نو د ولس مسلې به په خپله ختمې شي او دې خبره باندې اپوزیشن او میډیا هم زور اچوي. اداري وایي چیف جسټس دا هم وایي چې هغه وخت لاړو چې سیاستدانانو په غټو غټو خبرو با اولس تیروتل. اوس خلک په داسې خبرو ډیر ښه پوهیږي او د مسلو مثبت حل غواړي. د حکومت کار دا دی چې هغه عام کس ته د ژوند تحفظ ورکړي، ګرانی کمه کړي او د صحت او تعلیم سهولتونه ورکړي. اداریه وایي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري دا هم وویل چې موږ دا منو چې په ملک کې حالات ډیر ښه نه دي خو په دې کې د ډیرو مسلو ذمہ وار حکومت په خپله دی. اداریه اخره کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی چې حکومت د خپل پاتې وخت کې د اولس حقیقي مسلو اړخ تا پاملرنه ورکړي. مشرق روزپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې محرم الحرام کې بعد څه قسمه پیښینه د بچ کېدو دپاره د ښار دننه اوسیدونکو ته د حکومت له اړخه به خاص قسمه کارډونه ورکړی کیږي او د ماتمي جلوس تیرېدو لپاره به په لارو کوڅو کې سخت حفاظتي کامونه پورته کیږي.
ځکه چې تیر ځل د ښار دننه اوسیدونکو ته خپل کورونو ته تلو راتلو کې ډېر مشکلات راغلي وو، د کومې په وجه چې دا ځل به هغه ټولې کمای پوره کړی شي. اداریه اخیره کې لیکي چې نه یوازې دا ځل د سیکیورټي چارې پولیسو ته پرېښودی شي، بلکې دې لپاره دې کوټلې لارې ولټولی شي چې دا رنګ محرم کې د څه قسمه بدې پېښې مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په سلسله کې د وال سټریټ جرنال یو مقاله لرو. دا وخت دغه مقاله کې لیکل شوی دی د روانې لوی جرګې کابل کې چې کومه جرګه روانه ده، هغه په حق له مقاله خبره کړې ده. لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي په امریکا خپل خبرې ومني، چې د بهرنیو ځواکونو د تاګ وروسته د هم افغان امنیتي ځواکونو ته مالی مرستې جاري وساتل شي. بلخوا په ټایمز مجله کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په حق له مقاله خبره شوې ده. لیکي اټومي وسله ترلاسه کول نو وړاندې هم د ایران لخوا خطر موجود دی. دا څنګه د دې دواړو مقالو غټ کې بعد مليحه امیرزاده نواورو.
وال سټریټ جرنل لیکي دا هفته به په افغانستان کې د کېدونکې لویې جرګې پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دی پرې خپلې خبرې ومني. په دې غونډه کې به د بیلابیلو ولایتونو نه څه باندې 2000 استازي ګډون کوي، چې د غونډې په اړه لاول نه مخالف ګوندونو مخالفت شروع کړي او د ترهګرۍ بریدونو زور نیولی دی. ورځپاڼه لیکي پخوانی وخته په کتلو سره چې کله د سوړ جنگ نه پس امریکا افغانستان ته توجه ورنکړه، اوس د حامد کرزی انتظامی غواړي چې د 2014 کال وروسته د اقتصاد د افغان امنیتی ځواکونو د مالی ملاتړ لپاره ضمانت ترلاسه کړي. امریکا دا وخت په رسمي ډول د اوږدمهاله مالی ژمنو نه ډډه کوي، چې بیا به په راتلونکي وختونو کې د پارلمان او د انتظامی منظوري ته ضرورت لري. د ورځپاڼې په خبره حامد کرزی غواړي چې د بارنیو ځواکونو د وتلو سره سم زر تر زره امنیتي کنټرول ترلاسه کړي، او دا هم چې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا په شپه کې چاپي چې د مودې راهیسې تر بحث لاندې دي ودرول شي. دا چې په راتلونکي وخت کې د پوځي اډو انتظام به څنګه وي او په راتلونکي کې به د امریکایي ځواکونو څه مقام وي، دا به وروسته په خبرو اترو کې څېړل کېږي. خو دا مهال به په جرګه کې د پلان شوي راضینامې سره سم د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکا د موجودیت لپاره اډانه جوړول شي. په ټایمز مجله کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لیکل شوی چې په وروستیو کې د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې د دې خبرې رسمن تصدیق وکړ چې داسې باوري شواهد موجود دي ګینی د ایران د اټومي پروګرام ترشا پوځي مقصدونه دي. د ادارې رپورت وایي ایران د اټومي وسلې د جوړولو په عمل بوخت دی. مجله لیکي د وسلې ترلاسه کولو نه وړاندې هم د ایران لخوا له اوس نه خطره موجوده ده. د عربي هیوادونو پاسون هم پر دغه سیمه اغیزه چوي، چې یا خو جمهوریت او منځلاریتوب په لور تللی شي او یا بیا تندروا او سخت دریځه قوت پرې خپل اثر زیاتولی شي. مجله زیاتوي وسله ترلاسه کولو نه وړاندې ایران د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د امن د پروسې لپاره هم یو خطر دی، ځکه چې د سولې لپاره یوازینی موقع دا ده چې د منځلارو سره دې خبرې وشي. خو د مجلې په خبره بیا د حزب الله، حماس او د شام په ملاتړ کولو سره ایران د امن ضد ډلې پیاوړې کوي او د منځلارو دریځ کمزوري کوي.
دا وخت یو نړیوال رپورت لرو. په داسې حال کې چې د شام حکومت په هیواد کې د خپلو سیاسي مخالفانو د زورولو د لړۍ د ودرولو لپاره یې د گاونډي هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو لخوا د سخت فشار سره مخامخ دی. عرب لیگ د نهې په ورځ د شام رژیم د مخالفو ډلو د استازو سره لیدل کتل کړي دي. په دې حقله نور تفصیل زموږ همکار هارون باچا د واشنگتن ډي سي نه راکوي.
راپورونه وایي عرب لیگ چې په سوریه کې د مظاهرچیانو پر وړاندې د رژیم د 1300 میاشتو تیریو ته په کتنې په یاد ټولنه کې د دغه هیواد رکنیت معطل کړی دی. د سوریه د حکومت مخالف ډلو وغوښتل تر څو د اقتدار د انتقال په یو پلان جوړولو کار پیل کړي. رویټرز ایجنټس د سوریا د قومي شورا د یو مشر غړي عبدالباسط صداح له قوله لیکي چې وایي عرب لیگ به په نږدې راتلونکي کې د سوریا د انتقالي دورې او نورو اړوند چارو په اړه د مفصلو خبرو تر په مخه د هیواد د مخالفو ډلو یو کانفرنس راوبلي. ایجنټس بیا د روسیې د انټرفاکس خبري ایجنټس د راپور په حواله وایي د دې هیواد د خارجه وزارت چارواکو په ماسکو کې د سوریا د قومي شورا له یو بل مشر برهان غلیون سره چې په پیرس کې ژوند کوي په لیدنه کې په نوموړي له اسد رژیم سره د خبرو پیلولو لپاره زور راوړ. لی غلیون په جواب کې وویل د خپل روسي ورونو په مرسته باندې سوریا د بحران دی او سولې زحل لپاره هڅې وکړي او زیاته کړه.
نعتقد ان التقدم على طريق
د سولې ز خبرو تر په لار د پرمختګ لپاره سود غشخړه هوار شي باید یو سرګن ګام پور تکړل شي، یو مضبوط سیمبولیک اقدام، او د دې پیل باید لنډيواله ټولنې او عرب ملکونو څخه وشي، او باید روسیا هم د دې لپاره چې سوریا په یو نوي پړاو کې داخله شي ولسمشر سرتا د استعفا ورکولو لپاره ووایي.
دخول سوریا په حقبه جديده
د مشک بیا په عین وخت کې وایي د امن لپاره له عربي هیوادونو سره پکړیو خپلو ژمنو ټینګ ولاړ دی تر څو په سوریا اور بند عملی شي او له مخالفو ډلو سره د ډایلاګ عمل پیل شي. په عرب لیگ کې د سوریا بے برخ کېدل ویل کېږي چې د ولسمشر اسد واکمنۍ ته یو ستره ضربه رسولې چا چې همیشه ځان د عربي نړۍ د یو اتل په توګه حساب کړی دی. ورسته له هغې چې د تیر اتوار په ورځ د اسد د رژیم حامیانو د عرب لیگ د پریکړې د غبرګون په ترڅ کې د ترکیې په شمول د سعودي عرب او د فرانسې په سفارتونو حمله وکړې، د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان په انکره کې د خپل سیاسي ګوند یوې غونډې ته په وینا کې د سوریا له حکومته د تورن او تنانو د نیولو په غوښتنې کولو ولسمشر اسد ته مخاطب شو چې ورباندې د خپل ولس پر وړاندې د ظلم زیاتی د لړۍ د ودرولو لپاره په زغرده غږ وکړ. د مظلومو خلکو په وینو راتلونکی نشي جوړېدی او کنه تاریخ به داسې مشران په وینه د پایدونکو تنانو په توګه یاد کړي. اسد ته د دغه رنګ یو باب د پرانستلو په لور روان یې. هغه څوک چې د ظالمانه کړنو لپاره ورته بدرد ویل کیږي به زر یا پزن سره د خپلو اعمالو قیمت ادا کړي. باید وویل شي ترکیه دا مهال د سوریایي رژیم د اپوزیشن د لومړنۍ کرښې د ډلو قربانه ده چې په عین وخت کې عام سوریایي وګړو او هغه سرتیرو ته چې د سوریا له پوست سره اړیکې پرې کړې دي هم پناه ورکړې ده. ترکیه که څه هم چې په سوریا له خپل لخوا د کومو ځانګړو بندیزونو خبره نه ده په ډاګه کړې، خو رویټرز اجانس د هیواد د توانایي د وزیر ټینر یلډز له خولې لیکي چې وایي که چېرې د سوریا حکومت په مظاهره چانو تیری او کولو ته همدغسې دوام ورکړي نو زموږ لخوا دغه هیواد ته د برېښنا ورکولو پروژې کېدای شي چې اغېزمنې شي. اجانس دغه راز په جنوبي سوریا کې د ځایي فعالانو په حواله وایي چې د سوریایي ځواکونو او د تښتېدلو سرتیرو د تیر پیر د ورځې په نښتو کې لږ تر لږه 9 تنان ووژل شول. په داسې حال کې چې بهرنۍ او مطبوعاتي ادارو ته په سوریا کې د فعالیت کولو اجازه نه ده ورکړل شوې، د مرګ ژوبلې د پیښو په اړه د سوریایي چارواکو او د فعالانو د بېلابېلو دعوو تصدیق کول یو ستونزمن کار ګڼل کېږي. اخوا بیا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 13 ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په دمشق د بهرنیو سفارتونو په نښه کېدل په کلکه غندلي او له سوریایي چارواکو یې غوښتي تر څو د بهرنیو کونسلګریو د شتمنیو او سفارتکارانو څخه د دفاع خپلې نړیوالې ذمهوارۍ سرته ورسوي. رسنیو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د بنگلاديش د سفر پر مهال کړې هغه وینا هم راغستې چې په ترڅ کې په ولسمشر اسد غږ کړي سو د خپل خلکو پر وړاندې له ځپونکو فعالیتونو لاس په سر شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په داسې حال کې چې د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د برداشت یا زغم ورځ مانځل کیږي، د نفسیاتو ماهرین وایي چې پاکستانی ولس او په خاص توګه د پښتنو په معاشره کې د برداشت ډیر کمی دی چې ورځ په ورځ زیاتیږي. په دې حقله د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
نن د پاکستان په شمول ټول نړۍ کې د برداشت روز مانځل کیږي. د نفسیاتو د ماهرینو وینا تر مخه پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پښتونخوا صوبه کې په خصوصي توګه عام ولس کې د برداشت ډیر کمی دی او د خرابو معاشي او امنیتي حالاتو له وجې ورځ تر ورځې د کې سیواوال راځي او برداشت کمیږي. دا چې عام ولس د پښتنو په معاشره کې د برداشت کمی ته سرنګوري او څه وجوهات ګڼي، نو په دې اغلب باندې یو تن عبدالرحیم مشال لیډو ته صدرنګ ویل.
یو خو فطرتن زمونږ د قوم چکن دی، جذبتی دی او بتی قوم یقیناً پغو کې د برداشت ماده کمی. زمونږ په دا علاقه کې په دا قوم کې ډېر لوی غربت ته او کنده کې غربت راشي نو سړی ټینشن کې وي او چې ټینشن ذهني دباو سړی باندې وي یقیناً دا برداشت کنده کم شي. زن خلکو لا خپل حق نه ملويږي. زمونږ په ملک کې د میرټ چې کوم د چا قابلیت وي د خپل قابلیت مطابق یې غلا حقوق نه ملويږي، ملازمت وطن نه ملويږي، نو دې وجنن د اوغوی صبر چې کوم ده کنه صحه در پر ختم شي، برداشت کم شي.
د ملک او د صوبې په بیلابې خبرو کې پر تشدد احتجاجي مظاهری دي او که په وړو وړو خبرو باندې جنگ جګړې، نو دا د برداشت کمی یو لوی مثال دی. نو د نفسیاتو ماهرین په دې حق له څه نظر لري؟ نو د پیښور د دماغي ناروغو اسپیټال یو ډاکټر مسلم خان مشال لیډو ته په دې باب لباندو ویل.
بیروزګاری ده، مهنګایی ده، دهشتګردی ده، نن دلته کې بلاست شو، اغوا وشول، هغه د کې روډ بند دی، دلته کې جلوس دی، نو هغه ضروري خبره په ډایرکټلی زموږ ذهن باندې اثر لري او دا هغه د وجې نه موږ ته مختلف بیماری شو، انگزائٹی شو، لا ڈپریشن شو، اگر بیماری منگ کی پیدا کی گی. قانون نشتا دے اور لیول بانے کرپشن دے، کہ عدالت تا لڑ شن انصاب بتا پا پیسو بانے آلی، کہ تانے تا لڑ شن والتا تاثر سوک پا سما خلو بانے خبر نکی.
دا نارینو پا نسبت پزنانو کی دا برداشت مادا سیواوی تا دیستا وجہ کی دیشی. نو پا دی حقل باندے دا نفسیاتو زنانا ڈاکٹر ڈاکٹر نائلہ مشال لیڈو تو ویل چی زنانا زیادتر گورنی کی وی اور دوی دا بہر حالاتو تا زیاد نمخامخ کی گی، نوزکا دوی کی برداشت سیواوی
دا یو نیچرل خبر دا د دې یو ریزن دام کې دی شي چې هغه ایکسپوژر زم کمی سټرس
دوی زیاته کړه چې دا یو قدرتي خبره ده چې زنانه د معاشره سختو ته هغه شان مخامخ نوي لکه سره چې نارینه وي ځکه چې زموږ په معاشره کې د کور او د کور بهر معاملات ټول د نارینه په لاسونو کې وي یا چې کوم نه ترهګره غلا شکړه کې او دا غوا غوندې جرمونه وي نو دې ته زیاتره نارینه مخامخ کیږي نو دا وجه کې دی شي چې زنانو کې د برداشت ماده سیوا وي دا چې داسې قسمه ګامونه اوچتول پکار دي چې په عام پولیس کې د برداشت ماده سیوا شي نو په دې خپل باندې ډاکټر مسلم خان زیاته کړه چې یو خو حکومت ته پکار دي چې بیروزګاری ختم کړي د قانون عملداري دی وکړي او هر چاته د خپل حق ورکړي شي
که څه کارونه خو داسې چې هغه د حکومت د لیول کارونه دي کرپشن ختم شي که د میرټ بالادستی شي ارزې کې بل د قانون بالادستی شي میر او غریب کې دا کم ته فرق چې کم دی چې دا ختم شي چې بچي څنګه پیدا شي دا تربیت خو اول نه دغه په کور کې کیږي نو پکار دی چې مور پلار خپل بچو ته یو ښه ماحول ورکړي ښه تربیت ورکړي بیا د هغې نه پس چې کله ماشوم سکول ته لاړ شي نو هغه ته چې سکول کې یو ښه
دا وو د نفسیاتو ماهر چې زمونږ د همکار شبیر احمد جان سره د زغم او برداشت په حق لا په دغه ریپورت کې خبرې کړې وي. قدر من اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه چې زمونږ همکار ګولیاس تاسو لپاره تیار کړی دی. راځئ چې په ګډه یې واورو.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګولیازم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. اوریدونکو لومړی خبر کو چې روس او امریکا په ګډه خلایي مشن پیل کړي.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off of the Soyuz TMA-22 with Dan Burbank, Anton Shakhatrov, and Anatoly Ivanov.
The Kazakhstan, the America, and the Rus per gada Soyuz TMA-22 khalaijas alwat poklo. Padi khalaijas ke the Rus dua aw the America yo stor mazale spor de. دا ستور مزلی با په خلا کې نړیوال سټیشن ته ځي. دا خلای مشن دوه میاشتو راسي د ځنډ ښکار وو چې په خلا کې نامعلوم اجازه د جنگیدو پیخه رامسته شوی و. په خلای جاز کې سپور ستور مزلو دا لومړی سفر دی. اوریدونکو په عمومي توګه خو انسانان د خپل صحت لپاره ورزش کوي. خدای جاپان یو روبوت د ورزش لپاره سایکل چلوي. زو ټوکیو تا په جاپان کې یو وړوکی روبوت د انسانانو په شان سایکل چلوي او هغه هم خطیز. دا سایکل چلولو پر مهال دا روبوت چې کله ودرېږي نو د انسانانو په شان خپې په ځمکه کې دی. دا روبوت د ریموت کنټرول د لارې چلیږي او د لاسونو نه بغیر هم سایکل چلولی شي. د دې روبوت د نندارې لپاره یو شمېر خلک د ټوکیو یو ادارې ته روزانه راځي. اوریدونکو دا خو مو اوریدل چې د جاپان یو وړوکی روبوت سایکل هم چلولی شي. اوس مخبرو چې د جاپان کمپیوټر کې ماشين د نړۍ له ټولو 30 کمپیوټر اعزاز ترلاسه کړي. د جرمني او د امریکا یو پونتون په ګډه د نړۍ تر ټولو 30 کمپیوټر لیست خپور کړي چې تر مخه د جاپان کې ماشين هغه ټول آزماینو کې بریالي شوی چې یو 30 کمپیوټر لپاره پکار وي. د جاپان 30 یا سوپر کمپیوټر کې جدید ټکنالوژي هم استعمال شوې ده. د نړۍ له ټولو 30 کمپیوټر بعد د 2012 کال نومبر کې کار شروع کړي. د دې کمپیوټر جوړونکي وایي چې د جاپان سوپر کمپیوټر به نه یوازې د دې هیواد بلکې ټول نړۍ لپاره به ډېرې ګټې ورکړي. د برتانی شمالي ایرلند کې ولس کال روستو غلا شوی د واده د فټوانو البم واپس کړی شوی دی. زو ایرلند ته د د برتانی شمالی آئرلینڈ کے نیگل او گیلن سٹیورٹ د وادہ اکسون او البم ولس کال وړاندې غلا کړی شوی وو. هغه وخت دواړه ډیر زیات خفه شو چې د وادہ اکسونه ونه کتل. خو تیره اونۍ یو نامعلومه کس د اکسونو البم کور بهر دروازې کې د یو پلاستیک کڅوړه کې پریښودل. گیلن وای چې دوی کله کڅوړه کلا وکړه نو ډیر زیات حیران شو. دوی وای چې د ماشومان لپاره د یو ډیره لویه تحفه ده. د گیلن میرمن وای چې هغه کس ډیر مننه کوي چا چې د وادہ اکسونه ولس کال وروسته واپس کړو. د لندن اولمپکس لوبو لپاره تیاری روان دي او د برتانی د دفاع وزارت وایي چې د امنیت لپاره د ځمکې نه ځمکې ته ویشتونکي میزایل هم پر ځای کړی دي. زو لندن ته دازل د اولمپکس لوبي با په لندن کې د 2012 کال جولای میاشت کې شروع کیږي. د لوبو لپاره که یو خوا انتظامات روان دي نو بل خوا د امنیت لپاره هم کلک ګامونه پورته کول شي. د لوبو پر وخت امنیت پر ځای ساتلو لپاره د امریکا نه به سل خوفیه ایجنټان لندن ته راځي. د برتانی د دفاع وزارت وایي چې لندن د بریدونو نه محفوظ ساتلو لپاره د ځمکې نه ځمکې ته ویشتونکي میزایل هم پر ځای کړی شوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې د دې مقصد هغه نامعلومه الوتکه راغورځول وي چې ګینې په سټیډیم کې په نندارچیانو د راغورځېدو خطر وي. د اولمپکس لوبو لومړی دستوري سټیډیم کې به 80,000 خلک موجود وي. اوریدونکو په لومړی نړیوال جنگ کې فرانس د پیرس ښار بچ کولو لپاره نقلي ښار جوړ کړی وو. په لومړی نړیوال جنگ کې فرانس د جرمني د حملو نه بچ کولو لپاره نقلي پیرس شمال اړخ ته جوړ کړی وو. د دې پلان مقصد جرمني ځواکونه تیرباسل وو چې اصلي پیرس ښار د تباه کېدو نه بچ کړي. د لندن ټیلیګراف ورځپاڼې تر مخه فرانس په نقلي پیرس کې هم هغه شان ودانۍ، مجسمې او د رڼا بندوبست کړی و او دې سره سره د کورونو په چتونې د ګلاس شیشې لګولې وې. د دې کار لپاره انځورګر خدمات هم ترلاسه کړی شوي وو او لوی لوی انځورونه هم جوړ کړی شوي وو. د فرانس دا پلان کامیاب شوی وو او د جرمني جنگي الوتکو نقلي پیرس په نښه کړی وو. اوریدونکو تر ټولو لوی سیارچا د ځمکې مدار ته ډیره نږدې شوی. سلور سوا متر اوږده سیارچا د ځمکې مدار سره نږدې تیره شوی ده. د دې سیارچی او د ځمکې فاصله د سپوږمۍ نه هم ډیره کمه وه. د دې سیارچی خو نه ځمکې سره د جنگیدو خطر ده او نه به هم په نظر راځي. دا په 200 کالو کې لومړی تر ټولو لوی سیارچی ده چې د ځمکې سره نږدې تیره شوې ده. د ناسا چارواکي وایي چې دا لومړی ځل دی چې دومره لوی سیارچی د ځمکې سره نږدې تیرېدو معلومات پر وخت مو ترلاسه کړي دي. چیلی کې د ویل میانو او یا لکه پخوانی باقیات موندل شوي دي. زو سان دیاګو ته د چیلی سرخال سان دیاګو نه 1500 کیلومتر لری شمال اړخته اټاکامی نومي خار کې د اتیا ویل مایانو باقیات موندل شوی دي. د کارپوهان په نظر دا ډیر حیرانوونکي دریافت دی. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په یو ځای دومره لوی شمیر کې د ویل مایانو باقیات موندل شوی. کارپوهان زیاتوي چې په باقیاتو کې ځینې مکمل ډانچې هم شته چې دې سره به نور ګټور معلومات هم ترلاسه شي. د چیلی په کوم ځای کې چې د مایانو باقیات موندل شوی دي هغې ته د ویل غونډۍ هم ویل کیږي. اوریدونکو د کیمبرج پونتون کارپوهانو د ملیریا خطرناک جراثیم معلوم کړي چې د انسان وینې کې په سرو خلیو کې دننه ننوځي. ساینس پوهان وایي چې دې دریافت سره به د ملیریا ناروغۍ لپاره ویکسین جوړولو کې ډیره مرسته ترلاسه شي. دوی وایي چې دا دریافت حیرانوونکی او متاثرونکی دی. په نړۍ کې هر کال دیش کروڑه خلک ملیریا ناروغۍ کې اخته کیږي او لس لکه پکې د دې ناروغۍ له کبله مړ کیږي. د ملیریا ناروغۍ زیاتره په افریقایي هیوادونو کې ده. اوریدونکو د ډنمارک یوې ادارې په صحرا کې د واورې جوړونکي لوی ماشین د جوړولو پلان لري. دا ماشین به په شمسي توانای چلیږي. د دې ماشین په چت به د شمسي توانای پلیټونه لګیدلې وي او لاندې به د دې توانای نه واوره جوړیږي. دا ماشین به څلور انچه واوره جوړولی شي او د دې لپاره نورې تجربې هم روانې دي. په دې ماشین کار کوونکي ویرهیګن نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې دا پراجیکټ به هغه ځای کې امیدونه ښکاره کړي چې خلک ناامیده شوي او څوک چې دا اندېښنې لري چې را روان ورځو کې به د اوبو قلت وي، نو د دې لپاره دا ویل دي چې د دې متبادل لارې هم شته. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم امورتلز نمایش لپاره وړاندې شوی او د امریکا په باکس آفیس کې په لومړي نمبر دی. د دې نه وړاندې 300 فلم ډیر کاروبار کړی وو او د هغه فلم ډایرکټر امورتلز فلم جوړ کړی دی. په دې فلم کې هندي نژاد ستوري فریدا پینتو هم کار کړی دی.
Long before man roamed these lands, there was a war in heaven. The victors declared themselves gods, while the vanquished were renamed titans and forever imprisoned within the bowels of Mount Tartarus. King Hyperion and his legions seek to unleash the titans and wage war upon this world.
I will end the reign of the gods.
د امریکای استخباراتي ادارې اف بی آی جوړونکي جے ایڈگارد په جون نوې فلم نمایش لپاره وړاندې کړل شوی دی. په فلم ایڈگارد کې د هالیوډ مشهور ستوري لیراندو ډیکاپریو کار کړی دی. دا فلم په حقیقي پیښو جوړ شوی چې څنګه د امریکا اف بی آی اداره جوړ شو.
When morals decline and good men do nothing, evil flourishes. Society, unwilling to learn from the past, is doomed. We must never forget our history. We must never lower our guard.
Every citizen in this country were uniquely identifiable by the pattern on their fingers.
The president is afraid.
It's time this generation learned the difference between a villain and hero.
Great men can be corrupted.
د هند نوی فلم راک سټار په لومړی اونۍ کې د سلور دیش کروڑ روپو کاروبار کړی دی. په دې فلم کې رمبیر کپور سندرغاړی وی. په فلم راک سټار کې پاکستانی نژاد ستوري نرگس فخری هم کار کړی دی. تو مشهور ستوری اکشے کمار او جان ابراہیم نوی فلم دیسی بوائز با دا نومبر پر 15 منیٹا نمائش تا پارا وڑان دکھی گی. پر فلم کی دپیکا پاڈوگون ہم کار کرے دے.
میں 6 فٹ کا ہوں تو 5 فٹ 8 انچ کی لگتی ہو. وی لک گریٹ ٹوگیدر.
کتنی لڑکیوں پہ یہ سن ٹرائی کر چکے ہو؟
میں نے تو ہارٹ لگ دی.
یو آر ا بیچ.
عزت سے بات کر. میری بھابھی ہے.
میں چلتا
जानता हूँ कि हम 3 महीने से इस घर में बैठे और तुझे इस जॉब से बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन तू वो इंसान नहीं है चेरी।
Why don't you understand कि कॉलेज से लेके आज तक मैं हर चीज में फेल हुआ हूँ जिसमें तूने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज मैं फेल नहीं हूँ।
Make some noise for the Desi Boys.
Hi, I'm Rocco.
और दुनिया मुझे हंटर बुलाती है।
Make some noise for the Desi Boys. 1, 2, 3, go!
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته بپریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمه حیرانونکې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره قربا ګولیاست اجازه وکي. را روانه ونی با بیا در سره په لوی الله مو سپارم.